ولی اکنون ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. میکروفون را به همکارم احمد تکل می سپارم. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب، قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سهار 8 بجې دی، د نن ورځې د لومړۍ یو ساعت خبرونه اوریدو ته راغلست. د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په ژنیو کې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس نن پرانستل کیږي. قدرمنو، له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته او د هم د خبرونو سر لیکونه. افغان حکومت د خپل سر وسلوالو یو قومندان غنی علی پور د نوموړي د پلویانو له مظاهرو وروسته په ضمانت له توقیفه خوشې کړ. د برتانیا حکومت په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د خوراکي موادو او نورو وسایلو مرسته کوي، او د اوکراین پارلمان د هغه قانون مسوده تصویب کړه چې له مخې په دې هیواد کې 13 ورځې پوځي حالات جاری کیږي. بشپړ خبرونه. نن د سویس په ژنیو ښار کې د افغانستان په اړه دوه ورځنی نړیوال کنفرانس پرانستل کیږي. د دې کنفرانس مشري افغان حکومت او ملګري ملتونه په ګډه کوي، او هغه ستراتیژۍ مرستې او پرمختګونه په کې ارزول کیږي چې افغانستان او نړیوالې ټولنې په 2016 کال کې د بروکسل په نړیوال کنفرانس کې موافقه پرې کړې وه. نړیوالې ټولنې هغه مهال افغانستان سره د څه باندې 15 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه کړې وه. د ژنیو په کنفرانس کې به افغانستان سره نوې مرستې اعلان نه شي، بلکې پر هغو پالیسیو او اجنډاو به تمرکز وشي چې په نتیجه کې افغانستان د سولې، سوکالۍ او ښې حکومت ولۍ لور ته بیایي. په دې کنفرانس کې چې د ولسمشر د مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي په وینا د نږدې سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه پکې اخلي، افغان ولسمشر او اجرایه رئیس دواړه ګډون کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې د خپل سر وسلوالو یو قومندان عبدالغنی علی پور چې د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې په لرلو او د خلکو په ځورولو تورن دی، د دوشنبې د ورځې ناوخته له توقیفه په ضمانت خوشې شو. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له توقیف څخه د علی پور خوشې کېدل تایید کړل.
ټول تورونه چې بده باندې وو او شته دي، هغه به دا ځواب ورکوي. دا یعنی په بشپړ توګه دته برات نه دی ورکړل شوی، یوازې په ضمانت معتبر ضمانت دی خوشی شوی. لومړني تحقیقات دنه شوي دي، وروسته عدلي او قضایي ارګانونه به د بشپړ تحقیقات
د علی پور نیول کېدو په وړاندې د هغه پلویانو د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې له تشدد ډاکې مظاهرې وکړې. د راپورونو له مخې د کابل په مظاهرو کې لږ تر لږه 4 تنه مړه او لسګونه نور ژوبل شول. د برتانیا حکومت په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د خوراکي موادو او نورو اړتیا وړ وسایلو مرسته کوي. د برتانیا د نړیوالې پراختیا وزیر پینی مورډاونت د دوشنبې په ورځ د حکومت پر رسمي وپاڼه په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې برتانیا له هغو سلګونو زره افغانانو سره د خوراکي موادو، خیمو او پاکو اوبو د برابرولو لپاره 25 میلیونه پاوند نوې مرسته کوي چې تر ټولو سختې وچکالۍ ځپلې دي. میرمن مورډاونت له افغانستان سره د خپل هیواد د نویو مرستو اعلان په داسې حال کې کوي چې نن او سبا په ژنیو کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړیږي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د اوکراین پارلمان پرون د هغه قانون مسودې ته مثبت رایه ورکړه چې له مخې په دې هیواد کې د 13 ورځو لپاره پوځي حالت جاری کیږي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې روسي ځواکونو په توره بهیره کې د روسیې تر کنټرول لاندې د کریمیا په سواحلو کې پر اوکراینی کشتیو ډزې وکړې او 30 مانوګانې ونیول. د پیښې د کیف او مسکو ترمنځ کړکیچ یو نوی پړاو ته ورساوه. وکیلانو له توندو بحثونو وروسته د ولسمشر پوروشنکو لخوا د وړاندې شوي هغه طرح ملاتړ وکړ چې په اوکراین کې د 13 ورځو لپاره د پوځي حالت غوښتنه کوي. 206 وکیلانو د لایحه ته مثبت او 100 منفی رای ورکړي. د دې قانون لمخې چې د نومبر له 28 نیټه وروسته به عملا نافذ وي، د اوکراین د پوځي ځواکونو د انسجام، د هوایي مدافع د ځواکونو د پیوړي کولو او د استخباراتي او د تروریزم پر ضد د هڅو په ګډون یو لړ اقدامات شامل دي. پینځو نړیوالو مرستندویو ټولنو پرون له متحدو ایالاتو وغوښتل چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف سره هر ډول پوځي همکاري بند کړي. د ژغورنې نړیوالې اوبخې د ژغورنې نړیوالې کمیټې، اکسفام، پاملرنې د ماشومانو د ساتنې ادارې او د ناروې د کډوالو شورا په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې که د یمن د جګړې ټول اړخونه اوبخې که د یمن د جګړې ټول اړخونه سمدستي اقدامات ونه کړي، نو دا ویرشته چې د دې هیواد 14 میلیون وګړي د لوګې لقب خپل ژوند له لاسه ورکړي. په بیان کې ټینګار شوی چې له لوګې څخه باید په جګړه کې د ملکی وګړو پر ضد استفاده ونه شي. دغه ټولنه ویلي چې امریکا د دې ائتلاف ملاتړ بند نه کړي. د ټولنو ویلي ک امریکا د دې ائتلاف ملاتړ بند کړي، نو د میلیونونو کسانو ژوند به وژغوري. د سعودي په مشرۍ ائتلاف چې متحد ایالات ملاتړ کوي، له 2015 کال راهیسې په یمن کې د ایران پلو حوثي اغیانو پر ضد پراخ عملیات کوي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د بشري حقونو کمیټې له دې فدراسیون غوښتي دي چې په ایران کې د نارینهو په ورزشي سیالیو کې د ښځو پر ګډون د بندیز لرې کولو لپاره مهلت وټاکي. د کمیټې پرون په یو راپور کې وویل چې فیفا باید د دې مهلت د ټاکلو لپاره سمدستي اقدام وکړي. راپور زیاتوي چې که دا بندیز لرې نه شي، نو ښایي ایران ته د بندیزونو خبرداری ورکړل شي. په 1990 کال کې چې په ایران کې اسلامي انقلاب وشو، ښځې له همغه راهیسه ښځې حق نه لري چې د نارینهو ورزشي سټډیومونو ته ولاړې شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره لوستلای شي او اوریدلای شي. د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو چې د دې پیلېږي او پام وکړي. د دې برخې لومړی راپور ته، افغانستان او نړیواله ټولنه بنن او سبا د ژنیف په کانفرنس کې هغه ستراتیژي مرستې او پرمختګونه وارزوي چې دواړو خواوو په 2014 کال کې د بروکسل په کانفرنس کې موافقه پرې کړې وه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په دې دوه ورځني کانفرنس کې به د نړۍ د 78 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او د 130 نړیوالو مؤسسو استازي ګډون وکړي. په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره افغان ولسمشر اشرف غني او اجرائی رئیس عبدالله دواړه ژنیف ښار ته رسیدلی دي. نوریاس نوری په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست د دې کانفرنس لپاره د بشپړ تیاریو خبر ورکوي او وایي چې حکومت د هغو ژمنو ډیره برخه عملي کړې چې د 2014 میلادي کال د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې سره کړې وې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري وایي افغانستان خپل ژمن الکتر لګه په سلو کې شپې ته عملي کړي او د جنیوا په کانفرنس کې به پر دې خبري وشي چې کوم ستونزو په بشپړ توګه د کړو ژمنو د عملي کېدو په لاره کې خنډونه جوړ کړي وو. د جنیوا کانفرنس به چې مشري افغانستان او ملګري ملتونه په ګډه کوي، د افغانستان د حکومت لپاره یو فرصت وي چې نړیوالو ته یو هر اړخیزه ستراتیژي وړاندې کړي. داسې ستراتیژي چې له مخې دا هیواد له اقتصادي پلوه په څه ډول او کله په خپل ځان بسیا یا په پښو درېدلی شي، او هم به د ښځو د پیاوړي کېدو او له فساد سره د مبارزې په ګډون په مختلفو برخو کې ژمنې کوي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به د کانفرنس ګډونوالو ته د خپلو لاسته راوړنو په اړه معلومات او هم به دا پیغام ورکړي چې افغانستان د دې وړتیا لري چې په مرستو تړلي هیواد څخه د نړیوال ټولنې پر یوه اغیزمن شریک بدل شي.
پیام عمده ما افغانستان د دې کشور
زموږ عمده پیغام دا دی چې افغانستان کولای شي د یو اړمن هیواد نه په یو اغیزمن نړیوال شریک بدل شي، او موکیل لرو چې مرسته کوونکي هیوادونه به په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان د بازار موندنې او پانګې په برخه کې مرستې وکړي.
د افغانستان لپاره 2023 کال مالی پلوه په خپل ځان د بسیا کېدو یا په پښو درېدو لپاره هدف ټاکل شوی دی. ټاکل شوی چې په بل د 2020 میلادي کال په کنفرانس کې به له افغانستان سره د نویو مرستو ژمنې وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونامه هیله من دی چې د جنیوا په کنفرانس کې به چې سبا یې اصلي ورځ ده، پر دې سربیره چې ګډونوال یوه ګډه اعلامیه خپروي، د افغانستان حکومت وکولی شي نړیوالو ته قناعت ورکړي چې د اصلاحاتو، د ډیموکراتیکو پروسو او پرمختیایي چارو برخو کې پرمختګونه کړی او نړیوال دور سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د یو نامه په وینا د مخکنیو د افغانستان په اړه د توکیو او بروکسل د کنفرانسونو په څیر چې نړیوالو له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستې ژمنې کړي دي، په دې کنفرانس کې له افغانستان سره نوې مرستې نه اعلانېږي، بلکې تر ډیره به پر هغو پالیسیو او ستراتیژیو تمرکز کیږي چې پر نړیوالو مرستو د افغانستان اتکا له منځه وړي. د جنیوا د اصلي غونډې تر څنګ د سولې د فساد په وړاندې د مبارزې د بشري حقونو او د ښځو د پیاوړي کولو په ګډون د افغانستان د مختلفو برخو په اړه له لسو زیاتې فرعي غونډې هم نن او سبا جوړیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په ژنیو کې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس چې دوه ورځې به دوام کوي نن پرانیستل کیږي. البته نن په سیمه ایز وخت په شاوخوا 9 یا 10 بجو چې د کابل له غرمې مهال سره برابر ده، د کنفرانس ښایي پرانستل شي. نو د ازادۍ راډیو په خپرونو کې به په دې اړه هر اړخیز او دقیق معلومات درته خبر کړو او همداراز په راپورونو او مرکو کې به تحلیل کړو. نو د ازادۍ راډیو د خپرونو تر پایه پورې نن راسره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ خاک له ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو مزار شریف، هرات، کندهار، لشکرګاه، قلات، غزنی، گردیز، خوست، پلالام، جلال آباد، اسد آباد، پرون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ وسپارنې د کابل په لویدیز کې لاریونو ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي چې سلګونو هزاره افغانان له دوو ورځو راهیسې د یو ملیشه قومندان د نیول کېدو پر وړاندې سرکونو ته راوتلي. د لاریون پر مهال د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ په نښتو کې د شا او خوا سلو پولیسو او لاریون کوونکو د ټپي کېدو ادعاوې سوي دي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې افغان حکومتي ځواکونه له کلونو راهیسې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي، حکومت همدارس د طالبانو ضد خو د حکومت له کنټروله د باندې وسلوالو قومندانانو سره هم لاس او ګریوان دي. د یک شنبه په ورځ د یو ملیشه قومندان علي پور د نیول کېدو د خبر لخبرې دو سره سم اعتراض کوونکو لاریونو نه پیل کړل. مقاله یادونه کوي چې علي پور له غور ولایت څخه په اکتوبر میاشت کې د عملیاتو پر مهال وتښتید او حکومت د بشري حقوقو پر ضد د جرایمو په تور د نومبر میاشت په 15 ونیو. مقاله د کابل د پولیسو له قوله لیکي چې لاریون کوونکو د پولیسو پر موټرو حمله وکړه او پوستو ته یې اور ورته کړ چې په عکس العمل کې چارواکو د لاریون د مخنیوي لپاره اضافي امنیتي ځواکونه سیمې ته ولېږل. مقاله د لاریون کوونکو له قوله لیکلي چې دوی بیره لري اسلامي دولت سخت دریځ به هدف وګرځوي، چې مخکې هم د شیعه افغانانو پر ګڼه ګوڼه ګڼ شمیر حمله کړې دي. ګارډین ورځپاڼې په فرا ولایت کې د پولیسو د تلفاتو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې لیکلي چې د یک شنبه په ورځ د پولیسو پر کاروان د طالبانو په حملو کې لږ تر لږه 40 پولیس وژل شوی دي. مقاله د فرا د ولایتي شورا د یو غړي د عبدالله قانی له قوله لیکلي چې وایي د پولیسو د مرستیال په ګډون 4 پولیس د یک شنبه په حمله کې ټپیان شول. مقاله د ولایتي شورا د یو بل غړي عبدالسمد صالحي له قوله لیکلي چې د پولیسو کاروان د پولیسو د نوي قومندان د معرفي کولو لپاره پر لار روان و چې په لشکرګاه کې د طالبانو تر حمله لاندې راغی. مقاله لیکي چې دا د طالبانو د هغو حملو د لړۍ یو برخه ده چې دوی هر ورځ په ټول افغانستان کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هدف ګرځوي. فورسز نتورک پرونی بیا له افغانستان سره د برتانیې مالی مرستو ته کتل دي. برتانیې په افغانستان کې د خړو د کمښت او وچکالۍ سره مخامخ لکونو افغانانو ته د خړو پاک اوبو او پناځای ورکول ژمنه کړې ده. برتانیې د امرستي په جنیف کې د افغانستان په اړه تر دوه ورځنی کانفرنس مخکې اعلان کړی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې شدید وچکالۍ شاوخوا 200 او 2000 افغانان بې ځای کړی دي. د برتانیې د نړیوال پراختیايي ریاست ویلي چې د امرسته به بې ځای سوي ته د خیمو او نور وسایلو په ګډون بیړنۍ اسانتیا ورسوي. تر شپږو لکو زیات کسان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي او روغتیايي خدماتو او پاک اوبو ته هم لاسرسی کم سوی دی. برتانیه دوهم هیواد دی چې له افغانستان سره تر ټولو زیاتې بشري مرستې کوي او په دغه هیواد کې تر اوسه 8 میلیونه پونډه مصرف کړي دي.